د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو اوریدونکو بیا هم سلامونه. د دې سات مازیګرنې مجله ز سلای ساقسی خلقی وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به مو په استانبول ښار کې د ولسمشر حامد کرزی د نننۍ وینا نه خبر کړو، او همداراس د افغانستان د بشري حقوقو مسؤلینو په افغانستان کې د زندانیانو پرواز اندېښنه ښودلې. نو رپورټونه به هم درته دروړو، خو تر هر څه مخته به له فریدې هور سیفی څخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورو.
افغان ولسمشر نن په ترکیه کې د آسیایي هیوادونو ترمنځ د باور او همکاریو د رامنځته کولو د سازمان په غونډه کې وویل تروریزم پوله نه لري او له هغې سره د مبارزې لپاره باید هیوادونه لاس یو کړي. سوله ساتي ځواکونه وایي چې نن یې د افغانستان په جنوب کې د یوې چاودنې په ترڅ کې دوه سرتیري وژل شوي دي. د روسیې صدر اعظم وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغې مسودې په اړه چې له مخې به یې د تهران پر ضد بندیزونه وضع کړی شي عملا موافقې ته رسېدلې، او د جاپان نوي صدر اعظم نن د خپلې کابینې غړي معرفي کړل. د افغانستان ولسمشر نن په ترکیه کې د آسیایي هیوادونو ترمنځ د باور او همکاریو د رامنځته کولو د سازمان په غونډه کې وینا وکړه. حامد کرزی په خپل وینا کې د دې سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ د لا زیاتې همکارۍ غوښتنه وکړه، او وی ویل چې تروریزم پوله نه لري او د هغه د لمنځه وړلو لپاره پکار دی چې هیوادونه لاسونه سره یو کړي. په استانبول کې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی د وینا تفصیل په روانه خبری مجله کې اوریدلی شئ. سولساتی زواکونه یا ایساف وایی نن یه د افغانستان په جنوب کې د یوې چاودنې په ترڅ کې دوه سرتیري وژل شوي دي. د سولساتو زواکونو لخوا په یوې خبرې شوې اعلامیې کې د دغې پیښې د دقیق ځای او د وژل شوو سرتیرو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. طالبانو هم تر دې مهاله په دې باب څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي شورا یو شمیر غړي وایي په کار ده د افغانستان حکومت د کابینې پاتې وزیران په ځانګړي ډول د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت رئیس د باور د رایې د اخیستو لپاره ډیر ژر ولسي جرګې ته ور وپیژندل شي. دغه ډله وکیلان اندېښنه لري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت په ریاست کې د مدیریت تشه ښایي د ناامنیو لمن پراخه کړي، خو د افغان حکومت چارواکو ویلي دي چې ولسمشر به په دې برخه کې په لنډ وخت کې اقدام وکړي. په دې اړه بشپړ ریپورت هم وروسته اوري. افغان خبریالانو د ایساف له چارواکو سره نن په یوې غونډې کې دا انتقادونه وکړل چې د امنیتي پیښو په مهال د ایساف د ځواکونو لخوا نه یوازې دا چې همکاري ورسره نه کیږي بلکې ښه چلند هم ورسره نه کیږي. دغه غونډه نن په جلال آباد کې د ختیځو ولایتونو د خبریالانو او د امریکا د پراختیایي ادارې ملګرو ملتونو او د ایساف د ځواکونو د چارواکو ترمنځ د یوې جرمنۍ مؤسسې اس پی ایس په نوښت جوړه شوې وه چې د ایساف د ځواکونو ویان هم پکې ګډون کړی و. د ایساف د ځواکونو ویان جوزف بلاتس د ژورنالیستانو نیوکې له ځان سره ولیکلې او ډاډې ورکړ چې د دغه ستونزو په هوارۍ کې به مرسته وکړي. په سرپل کې نن سهار د یوه ښوونځي څوارلس تنه ښځینه زده کوونکي مسمومې کړې شوې دي. د سرپل د پوهنې رئیس عبدالغفار دستیار ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه نجونې د توغنه په نامه د نجونو په یوه ښوونځي کې مسمومې کړې شوې دي. نوموړي وویل چې نجونې روغتون ته رسول شوي او د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په کابل کې د یوې انتحاري حملې یوه تنظیم کوونکې ډله نیولې ده. د ملي امنیت لخوا په یوې خبرې شوې اعلامیې کې راغلي دي چې د دغو کسانو غوښتل د کابل د پلچرخي په زندان باندې یو ځان وژونکي حمله وکړي چې په ترڅ کې بندیان په دې وتوانېږي چې وتښتي. د ازادي راډیو نه خبرونه د ماورې د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغې مسودې په اړه چې له مخې به د ایران د اټومي پروګرام په ارتباط د دې هیواد پر ضد بندیزونه وضع کړی شي عملا موافقې ته رسېدلې. پوتین همداشان وویل هغه به په استانبول کې د روانې سرمشریزي ترڅنګ چې ده او د ایران ولسمشر هم پکې ګډون کړی د ایران له جمهور رئیس محمود احمدی نژاد سره وغږیږي. په استانبول کې د روانې غونډې ترڅنګ په یو خبري کنفرانس کې ولادیمیر پوتین وویل د ملګرو ملتونو بندیزونه باید ډیر شدید نه وي. پوتین وایي موږ فکر کوو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بندیزونه باید له حده زیات سخت نه وي، او نه باید د ایران مشران او په تېره بیا د ایران خلک له داسې یو حالت سره مخامخ کړي چې په سوله ییزه توګه د ایران د اټومي انرژۍ د پراختیا لپاره خنډ جوړ کړي. په یو بل خبری کانفرنس کې چې نن په استانبول کې وشو، احمدی نژاد روسیې ته د تهران د دښمنانو څخه د ملاتړ له امله خبرداري ورکړ. هغه هم دا شنو ویل، د تهران د اټومي پروګرام په اړه هغه معامله چې د ترکیه او برازیل په منځګړیتوب تیره میاشت ترسره شوه، داسې یو فرصت دی چې بیا به تکرار نه شي. احمدی نژاد دا هم وویل چې که چېرته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې هیواد نوي بندیزونه ولګوي، نو ایران به د خپل اټومي پروګرام په اړه له خبرو سره موافقه ونه کړي. ترکی مقامات او خبری رسنۍ وایي چې نن په استانبول کې د پولیسو پر یو موټر د بمی حمله په پیښه کې لږ تر لږه 15 تنه ټپیان شول چې ډېر شمېر یې پولیسان دي. پولیس وایي سمدستي دا څرګندنه ده چې په دې چاودنې کې چې د دې ښار د اروپایي اړخ شاوخوا سیمې کې شوی د چا لاس دی. دا بم هغه مهال وچاودېدو چې د پولیسو یو منی بس موټر چې مامورین یې دفتر ته رسول د سهار د ګڼې ګوڼې په وخت کې د یو روغتون له مخې تېرېده. دا ازادي راډیو ده. نړیوال بچی صندوق ایم ایف نن تاجکستان ته څه باندې 18 میلیون ډالر پور ورکړو. تاجکستان چې د منځنۍ آسیا تر ټولو بېوزله هیواد بلل کیږي، اقتصادي بحران ډیر ځپلې دی. بهر ته د تاجکی کارګرو تلو د دې هیواد پر اقتصاد منفي اغیز کړی او د پرله پسې طبي پیښو له کبله د دولت خزانه له لاستونزو سره مخامخه شوې ده. د جاپان نوی صدر اعظم ناوتو کون نن د خپلې کابینې غړي د مخاطر دی چې رسمن په کار پیل وکړي معرفي کړل. هغه د دفاع او بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون د پخانی کابینې یو شمیر وزیران ساتلی دي. کن په سکم را وروستو څلورو کلونو کې د جاپان پنځم صدر اعظم دی. او ټاکل شوی ده چې د عراق نوی پارلمان به خپله لومړنۍ غونډه تر بې نتیجې انتخاباتو وروسته د رواني میلادي میاشتې په 14 نیټه ترسره کړي. د جمهوری ریاست یو مسول ناصر العانی ویل جمهور رئیس جلال طالبانی د راتلونکي دوشنبه په ورځ د غونډې غوښتنه کړې. د عراق سترې محکمې دوه اونۍ مخکې د مارچ 2 د انتخاباتو نتیجې تصویب کړې چې پکې د پخواني صدر اعظم اياد علاوي په مشرۍ ائتلاف په ډېر لږ تفاوت بریالیتوب ته رسېدلی و. دوه شیعه ډلو موافقه کړې چې د نوري المالکي په مشرۍ به د یو ائتلافي حکومت د جوړېدو دپاره هڅه وکړي، خو دوی تر اوسه لازم اکثریت نه لري. په هر حال دوی هڅه کوي چې د ائتلافي حکومت د جوړېدو په هکله رسمي موافقې ته ورسیږي. اوس هم ورسیږي د افغانستان اړوند سپورتي او اقتصادي خبرونو ته چې مجاهد جوادي وړاندې کوي.
د افغانستان بانک عالی شورا د هیواد اقتصادي وضعیت څېړلی او وایي چې په هیواد کې له څو کالو راهیسې د وضعیت د ښه کېدو په لور روان دی. د افغانستان بانک رئیس عبدالقدیر فطرت وایي چې تیر کال اقتصادي سکتور په مختلفو برخو کې 4.5% وده کړې وه، خو سږ کال دا وده 15% ته رسېدلې ده. همدارنګه د زیاته کړه چې بېوزلي له 6% څخه 30% ته راټیټه شوې ده. د غراز نوموړي شورا دا پریکړه هم کړې ده چې تر راتلونکو دوو کلونو پورې به نورو بانکونو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. او دا هم سپورتي خبرونه. په کابل کې چې د افغانستان د درویشتو ولایتونو ترمنځ د کرکټ کومې سیالۍ پیل شوې وې، خپل وروستي پړاو ته رسېدلې دي. د کابل د کرکټ امیر حاجي اسد الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې په دغو مسابقو کې د کابل د کرکټ ټیم په دې توانېدلی چې فاینل لوبې ته لاره ومومي. ښاغلي فضلي وړاندې وویل چې نن د لغمان او پکتیا د کرکټ د ټیمونو ترمنځ مسابقه روانه ده چې درې ګټونکې لوبډله به د پنجشنبې په ورځ د کابل له لوبډلې سره فاینل لوبې ترسره کړي. نوموړي وړاندې وویل چې دغه لوبې د دې لپاره پیل شوې دي چې د افغانستان د کرکټ د الف ټیم ته درې غوره لوبغاړي وټاکل شي. دیو بل خبر لمخې د لوګر د ازری پولیسوالی کې د څلورو ټیمونو ترمنځ د کرکټ مسابقه پیل شوې دي. د ازری ولسوالی ورزشي امیر مولا عبدالحی صالح ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې په دغو مسابقو کې د اکبر او اتفاق ټیمونه تر نورو ښه سرلیدلې دي. نوموړي زیاته کړه چې سبا ته به د دوی ترمنځ وروستۍ یا فاینل لوبه ترسره شي.
تسهیل ازادي راډیو مازیګرنۍ خبری مجله او ریش پک بچي او نه دقیقې دي. د اساتې رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ سپټو له سوه شپږ نوي خبريږي. د خبرونه کې چې سید قادر جلالوف را سره په تخنیکی برخه کې همکار دی، د مطلب درورو ولسمشر کرزی په آسیا کې د امنیت او باور درمسته کېدو په سر مشري ځکه چې د افغانستان د امنیت په ټینګښت کې له دوستو هیوادو مننه وکړه. د ولسی جرګې غړي له ولسمشر کرزی څخه د کورنیو چارو د نوي وزیر او د ملي امنیت د مشر د زر تر زر ور پیژندلو غوښتنه کړې. په کابل کې د برېټانیا نوی سفیر راتلونکي څو کلونو د افغانستان د اوږدې راتلونکي لپاره مهم وبلل. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي اوس هم په افغانستان کې زندانیان تر سختو شرایطو لاندې ژوند کوي.
دغه نگرانی همشته چې زندانیان په زندانونو او محبسونو کې د هغوی سره انساني چلند نشي.
په کابل کې د اشیانې ماسی مشر له ماشومانو سره د پولیسو د چلند په اړه د یو نندرتون د پرانستلو په بابوي
موږ وغوښتل چې د دغه نمایشکاله طریقه کومې ستونزې او توقعات چې ماشومان له پولیسو نه لري هغه په تصویري شکل باندې داخلي د وزارت مقاماتو او نورو دولتي ادارو او دونرانو ته ورسوو.
د نورو موضوعاتو په اړه به هم ریپورټونه واورئ. د دې خبرې مجلې د اوریدو لپاره راسره تم شئ. سیدا ازادي رادیو خبرونه اوري چې د سهالو بجو پیلېږي او د مخام ترو بجو دوام کوي او د خبرونه ته اونې په وو ورځو کې خبريږي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي نن په استانبول کې د آسیې هیوادونو ترمنځ د باور او همکاریو د رامنځته کولو د سازمان په غونډه کې وینا وکړه. د ولسمشر کرزي د وینا مهم ټکی د احمد شپر پر رپورت کې
د آسیا هیوادو ترمن د باور او همکاریو درامنځته کولو درې مسر مچی ځنن په استانبول کې رسمن پرانستل شو. د افغانستان ولسمشر د غونډې له افتتاح وروسته لومړی وینا وکړه. د دې سازمان د غړو هیوادو ترمن د باور درا پیدا کېدو پر مسلې ټینګار وکړ. حامد کرزی له قزاقستان مننه وکړه چې تر اوسه یې د دې سازمان مشي کړې ده. د دې کانفرنس مشي سش کال رسمن ترکیه ته وسپارل شو. دا سازمان چې شل غړي هیوادونه لري مشرانې په دوه کلونو کې یو ځل غونډه کوي. د افغانستان جمهور رئیس په عمومي ډول په آسیایي هیوادو کې له دوستو هیوادو مننه وکړه چې د افغانستان د ثبات لپاره یې هڅې کړې دي. حامد کرزي په خپله وینا کې تروریزم د ټولو خپلواکو هیوادو لپاره ګډ دښمن وباله او ویې ویل چې تروریستان له ماسکو تر نیویارک، له استانبول تر ممبۍ او له کابل تر لاهور انسانان وژني او د ویرې او طرحې فضا جوړوي. د افغانستان جمهور رئیس د غونډې برخوالو ته وویل چې د تروریزم د ځپلو لپاره باید پرته له څه شرطه ټول جدي مبارزه وکړي. د افغانستان ولسمشر له نشه یي موادو او منظمو جرمونو سره د تروریزم رابطې ته اشاره وکړه او د سیکا غړیو ته وویل چې د استخباراتي اطلاعاتو د تبادلې، د امنیت په برخه کې تفاهم او د سرحدونو د ساتنې په برخه کې باید خپلې هڅې پراخې او منظمې کړو. حامد کرزی په خپل وینا کې د سولې د ملي مشورتي جرګې پریکړو ته هم اشاره وکړه او ویل چې په دې پریکړو کې د افغانستان د امنیت لپاره د اسلامي هیوادو هڅې مهمې بلل شوې دي. حامد کرزی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د زیات اعتماد رامنځته کولو لپاره د ترکیې هڅې وستایلې. د افغانستان جمهور رئیس پرون ماښام په استانبول کې د ترکیې له صدر اعظم رجب طیب اردوان سره خبرې وکړې. په دې لیدنه کتنه کې له افغانستان سره د ترکیې د مرستو مسله وڅېړل شوه او په سیمه ییزې همکارۍ هم خبرې وشوې. د افغانستان د جمهور ریاست په خبرې شوې اعلامیه کې څرګنده شوې ده چې افغان ولسمشر د ترکیې له صدر اعظم سره د خبرو پر مهال په سیمه کې د ترکیې پر پراخ اغېز ټینګار کړی او هیله یې کړې چې دغه نقش به نور هم پراخ شي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
شپک بجې او دیلس دقیقې دي. په کابل کې د برېټانیا نوی سفیر راتلونکي څو کلونه د افغانستان د اوږدې راتلونکي لپاره مهم وبلل. ویلیم پیټي د سیشن په پرسپ کابل کې خبر اعلانو ته وویل چې د هیواد نوی حکومت به له افغانستان سره دغه هیواد ژمنو ته ادامه ورکړي. نوموړي هم تر ازویلي د برېټانیا حکومت به د ملګرو ملتونو له ټول لیست څخه د هغو وسلوالو مخالفانو د نومونو لري کولو ملاتړ وکړي چې د سولې له پروسې سره یو ځای کېږي. احمد زوبای ژمنه نو تفصیل.
په کابل کې د برېټانیا سفیر راتلونکي څو کلونه د افغانستان د اوږدې راتلونکي لپاره مهم وبلل او ویل چې هیواد به له افغانستان سره د یو ټینګ ملګري په توګه پاتې شي. برېټانیا چې په دې وروستیو کې د انتخاباتو په نتیجه کې حکومت بدل شو، له افغان دولت سره له لویو مرسته کوونکو هیوادونو څخه دی چې د ناټو د ځواکونو په چوکاټ کې شاوخوا لزر عسکر لري. د برېټانیا نوی سفیر ویلیام پیټي وایي د افغانستان په وړاندې د برېټانیا د نوی او زاړه حکومت په پالیسیو کې کوم توپیر نشته او نه هم د افغانستان مسله د برېټانیا په انتخاباتو کې کومه مهمه موضوع وه. هغه ویل پخوانی حکومت د افغانستان په وړاندې ژمن و او زه فکر کوم چې نوی هغه به له افغانستان سره په مرستو کې لا ډېر ژمن واوسي. هغه په کابل کې یو خبري کانفرنس ته وویل موږ ټول پوهیږو چې د افغانستان د ستونزې د حل لپاره پوځي لاره نشته بلکې سیاسي حل ته اړتیا لري. پیټي زیاته کړه خو ډیپلوماسي او امنیتي حل ځای باید په یو وخت کې پر مخ ولاړ شي. پی ټی وویل په عین حال کې دلته د افغان ځواکونو پیاوړتیا او د نړیوالو ځواکونو موجودیت ته هم اړتیا ده چې له افغانانو دفاع وکړي. په کابل کې د بریتانیا سفیر چې له رسنیو څخه د غږ د نه خپرېدلو غوښتنه وشوه، د سولې د ملي مشورتي جرګې له نتایجو څخه د خپل هیواد ملاتړ اعلان کړ. د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې د دې جرګې د وړاندیز په اړه چې د وسلوالو مخالفینو د مشرانو نومونه دي له تور لیست څخه لرې شي، نوموړي وویل د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه یو مخ د ټولو نمونو لرې کول به ستونزې ولري، خو د بریتانیا حکومت به له دغه لیست څخه د هغو کسانو د نمونو له لرې کولو ملاتړ وکړي چې د سولې له پروسې سره یو ځای کیږي.
په داسې حال کې چې په کابل کې د بریتانیا نوی سفیر راتلونکي څو کلونه د افغانستان د اوږدې راتلونکي لپاره مهم بللی، بل ورته وایي چې د بریتانیا حکومت به د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د هغو وسلوالو مخالفانو د نومونو د لرې کولو ملاتړ وکړي چې د سولې له پروسې سره یو ځای کیږي. دا ازادي رادیو دا شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. تاسو خبری مجله اوري. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل یو نوی راپور کې د زندانیانو او زندانونو حالت د ژورې اندېښنې وړ بلله. د دې کمیسیون چارواکي وایي اوس هم په افغانستان کې زندانیان تر سختو شرایطو لاندې ژوند کوي او بشري حقونو ته لاسرسی نه لري. نورحال معصوم میوند اوروي.
د افغانستان د بشر د حقوق خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د زندانونو او نور توقف ځایونو د روان حالت په اړه په خپل یو نوی رپورت کې د اندېښنه ښولې چې د زندانیانو بشري حقوقو ته په هیڅ ډول پاملرنه نه کیږي. په دې رپورت کې چې د دوشنبه پورې خپور شوی ویل سیوی چې په زندانونو کې له بندیانو سره سم چلند نه کیږي او په دغو زندانونو کې یو شمېر بېګناه خلک هم ساتل کیږي چې دوسیه باید له سره وکتل سي. د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون اجرایی رئیس محمد موسی محمودی د سه شنبه پورې ازادي راډیو ته په خپل خبرو کې د دوی د څېړنې په اړه وویل
د افغانستان حکومت د زندانونو په حق له نیمګړتیا درلوده، د بودیجې چې لازم وو د زندانونو اختیار نه دی ورکړی. دغه نگرانی هم شته چې زندانیان په زندانونو او محبسونو کې د هغوی سره انساني چلند نشي او د هغوی دسترسي پېښي ورزشي او تعلیمي امکاناتو ډېر لږ وي. هغوی کسان چې بېګناه دي اسناد باید په سمه توګه وکتل شي.
په دغه رپورت کې ویل شوي چې په افغانستان کې زندانونه مناسب ځایونه نه لري، ودانۍ یې زړې دي، د زندانیانو د اوسېدلو خونې کوچنۍ دي او پر نړیوالو اصولو برابر نه دي. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د زندان او زندانیانو د حالت په اړه د بشر د حقونو یوه اداره اندېښنه ښيي، بلکې تر دې پخوا هم په ملي او نړیواله کچه د بشر د حقونو ادارو اندېښنې ښولې او بېلابېل سوالونه یې پیدا کړي وو. بلخوا که څه هم د افغانستان د زندانونو چارواکي د بشر د حقونو د خپاره کړي رپورت ځینې ستونزې مني او وایي په افغانستان کې زندانونه هم د جګړو پر وخت اغېزمن شوي او ودانۍ جوړې نه دي. خو دې په رپورت کې د زندانیانو سره د ناسم چلند په اړه خبره رد کړه. د افغانستان د زندانونو رئیس ډګر جنرال امیر محمد جمشید ازادي راډیو ته وویل
یو څه زندانونه موافق شوي چې نوې جوړ کړو او یو څه زندانونه بازسازي شوی ده او یو تعداد نورې پاتې ده چې یا د کرایې په کورونو کې دي یا ځان سابقه زندانونه دي چې څه مشکلات لدی دا روخانه ده چې تا اینده که انشالله مو سبانون اشته چې دا نوی زندانونه په بینیلالی میارون سرستان جوند.
شاغلی جمشید وویل چې تمه ده تر راتلونکو پنځو کلونو پورې په افغانستان کې ټول زندانونه جوړ شي، خو ده وویل چې افغان دولت دومره بودیجه نه لري چې په لنډ وخت کې زندانونه ورغوي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو د ازادي راډیو مزګرانه خبري مجله اوري. شپږ بجې او پوره 19 دقیقې دي. د ازادي راډیو خبرونه د سهالو بجو پیلېږي او د مخم ترو بجو دوام کوي. د ملي شورا یو شمیر غړي وایي په کار ده چې د افغان حکومت د کابینې پاتې وزیران په ځانګړي ډول د کورنۍ یو چارو وزیر او د ملي امنیت مشر د باور د رایو د اخیستو لپاره ډېر ژر ولسي جرګې ته ور وپیژندل شي. دغه ډله وکیلان اندېښنه لري چې د کورنۍ یو چارو وزارت او د ملي امنیت په مشرتابه کې د مدیریت تشه د ناامنیو لمن پراخه نه کړي، خو د افغان حکومت چارواکو ویلي چې ولسمشر به په دې برخه کې په لنډ وخت کې اقدام وکړي. لکابل د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمن راپور چمتو کړی.
د افغانستان په ملي شورا کې د خلکو له استازو سره دا ویره موجوده ده چې په نوموړو دوو امنیتي ارګانونو کې د مدیریت تشه د نامنیو لمن پراخه نه کړي. د ولسي جرګې غړی سردار محمد رحمان اوغلی وایي
آقای کرزی با سرپرست ها نمیتوانه ریاست عمومی امنیت ملی
دی وی ولسمشر کرزی د سرپرستانو ټاکلو سره په دغه دوو امنیتی ارګانونو کې د مدیریت د شان نشي ډکوله ځکه نور وزارتونه دغه دوو ارګانونو سره توپیر لري زما هیله ده چې ولسمشر کرزی دغه دوه مسولان ډیر ژر ولسی جرګې ته وپیژني ځکه په دغه دوو ارګانونو کې د مدیریت تشبه د دښمن لا زیات نفوذ ته لاره هوار کړی د ولسمشر کرزی ویان وحید عمر د چهارشنبه په ورځ وی خبري غونډه ته وویل چې ولسمشر کرزی به دغه دوه لوړپوړو امنیتي مسولانو د ځایناستو د ټاکنې په برخه کې ډیر شر اقدام وکړي
حالی استیجالیت معرفي اعضای کابینه را رئیس جمهور درک میکنه
دی وی وسولس مشر ولسی جرګې ته د کابینې د پات غړو د پیژندنې بیړنۍ ضرورت درکوي ځکه چې دوه مهم امنیتي پوستونه هم خالی شوي دي دا دوه پوستونه د افغانستان د امن لپاره ډیر مهم دي ولس مشر په دې برخه کې ډیر شر اقدام وکړي د افغانستان د ولسی جرګې غړو له تیر دوه اونۍ راهیسې د کاري اجندا د نه لرلو اعتصاب کړی دی وکیلانو له ولسمشر کرزي څخه غوښتي چې د کابینې پاتې وزیران هم د باور د رایې د اخیستنې لپاره ډیر ژر ولسی جرګې ته ور وپیژني ټاکل شوی چې د ولسی جرګې غړي د کورنیو چارو د نوي وزیر په ګډون دولس وزیرانو د افغانستان د ملي امنیت رئیس او پر اساسي قانون د څارنې د کمیسیون وو کسو غړو ته د باور رایې ورکړي
د ملي شورا یو شمیر غړي د افغان دولت څخه غواړي چې د کابینې پاتې وزیران په ځانګړي ډول د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت مشر باید د باور درای اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته وروپیژني دولت هم دا ژمنه کړي چې په دې برخه کې به ډیر زر اقدام وکړي ځکه دا وکیلان اندېښنه لري چې د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت په ریاست کې د مدیریت تشبه د زیاتې ناامنۍ رامنځته کړي بلورته د امریکا د دفاع وزیر د افغانستان د دوه لوړ رتبه امنیتي چارواکو د استعفا په اړه محتاطانه نظر څرګند کړی وایي چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده خو د ولسمشر کرزي څخه غواړي چې د پوسونو ته د تکړه او ور کسان غوړه کړی
خبري مجله اوري
زمونږ غږله ازادي رادیو اوري روانه اونۍ په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو لپاره تر ډیره حده خونړۍ ثابته شوې ده نړیوالو سرتیرو ته د افغانستان په مختلفو برخو کې زیات تلفات واوښتل خو امریکایي پوځي مشران وایي د کندهار د سترو عملیاتو په درشل کې دا مرګ شوبله متوقع ده د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور برابر کړی چې رضوان مراد وړاندې کوي
د تیرې دوشنبه ورځ په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لپاره د روان کل تر ټولو خنړی ورسوه د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د طالبانو د بمی بریدونو او نورو حملو په نتیجه کې لس بهرنی سرتیری او نه امنیتي قراردادیان ووشل شو دا توتیخواله خی چې طالبان اوس د دې پر ځای چې د افغانستان په برخه کې خپل فعالیتونه متمرکز کړي د هیواد په مختلفو سیمو کې د بریدونو کولو توان لري د غراس روسي حمله د دې څرګندوی هم د چي د طالبانو مشرتابه د افغان دولت د سولې پیشنهاد ردوي او خپل وسلوال فعالیت ټینګار کوي د دوشنبه د ورځې د بهرنیو ځواکونو نمایي تلفات امریکایي سرتیرو ته بوختل چې په نتیجه کې یوازې یوې چاودنې د افغانستان په ختیځ کې 15 عسكر ووشل د استرالیا دوه سرتیري هم د دوشنبه پورس په افغانستان کې ووشل شول چې لاملای د دغه هیواد صدر اعظم خپل شوره خوښنی هم څرګند کړه د فرانسې حکومت بیا په کاپیسا ولایت کې په یو راکټي حمله کې د خپل یو سرتیری د وژل کېدو خبر ورکړ شخصي امنیتي قراردادیان او کمپنۍ هم په دې ورځو کې د طالبانو تر زیاتو حملو لاندې راځي په افغانستان کې امریکایي قومندانانو خبرداري ورکړې ده چې په قندهار ولایت کې د پراخو عملیاتو په درشل کې به بهرنیو ځواکونو ته لا نور مرګ شوبله هم واوړي پاینه حل کې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال مکرستل وی په قندهار کې د طالبانو د ځپلو لپاره لا د مخه تدریجي عملیات پیل شوې دي ستنلی مکرستل ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې ویل
ان فاکت ا نمبر اف ثینګز هاف بګن بیکاز
په حقیقت کې یو شمېر کارونه پیل شوې دي خو خلک یوازې جګړې او عملیات ته ګوري په قندهار کې مولا ملي پولیسو سره خپل شراکت زیات کړی دی د قندهار د ښار په اطراف کې مو ل افغان ځواکونو سره په ګډه امنیتي کړۍ ټینګه کړې ده او د غراز د افغانستان د ملي اردو او د نړیوال کونو فعالیتونه هم د دغه ولایت په ولسوالیو او د خار په چار چاپیره کې زیاته وو نو ځکه ویل شم چې دا یو پیښنه ده بلکې یو لړۍ ده چې میاشتې به ونیسي او د دغه ځای امنیت به په دوامداره توګه د هرې ورځې په تیریدو سره غوره
شي د امنیتي او پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو له زیاتوالي سره دغه قوتونو ته د زیاتې مرګ ژوبلې اوښتل طبیعي خبره ده خو په دې وروستیو کې مخ په زیاتېدونکي حمله او تاوتریخوالی دا هم ثابتوي چې د افغان دولت وسلواله مخالفانو هم خپل عملیات د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پراخ کړي دي
د افغانستان په مختلفو سیمو کې مو نړیوالو او امریکایي ځواکونو ته د اوښتو ځاني تلفاتو په اړه رپورټ واورید. بلور ته له لوی پکتیکا څخه هم د ناامنیو رپورټ راسیدل. امیر بهیر حال راکوي.
د پکتیکا محلي چارواکي وایي د هغې وسلوالو د خطې په ترڅ کې چې تېره ورځ د خوشامند په سیمه کې د ملي اردو ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ وشوه، له امله یې څلور طالبان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. د ولي ویان مخلص افغان وایي نښته وروسته له هغه رامنځته شوه چې یوې ډلې وسلوالو طالبانو په یاده سیمه کې لیوه کمین څخه د ملي اردو ځواکونو پر قطار باندې د سپکو او درنو وسلو برید وکړ. د ول په دې نښته کې افغان ځواکونو ته د سر زیان نه دی رسېدلی، خو طالبان بیا ادعا کوي چې په دې نښته کې د ملي اردو ځواکونو څو تنه سرتېري دی. دوی په دې نښته کې د دو طالب جنګیالو د وژل کېدو خبر تایید کړی دی. بلخوا په همدې ورځ د پکتیا ولایت د زدرانو د وزې په ولسوالۍ کې د سړک د غاړه د عمان په چاودنه کې د سړک جوړونې د یوه خصوصي شرکت یو کارکوونکی مړ او درې نور ټپیان شوي دي. د پکتیا د وزې ولسوالۍ ولسوال عبدالولي زدران د پیښې پخلی کړی او طالبانو یې هم په غاړه اخیستې. بلور ته تېره شپه د خوست او ګردیز ترمنځ پر غځېدلې لار د خوست د دوه منډو ولسوالۍ په اړوند ساحه کې د افغان ائتلاف ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ تشوی چې د جزئیاتو د ترنګوالي په اړه د دې ولایت د امنیتي ځواکونو د همغږۍ د مرکز مشر جنرال نواب داسې وویل. طالبانو د دوه منډو په ولسوالۍ کې پر افغان او ائتلاف ځواکونو باندې د تېرې شپې د برید مسؤلیت منلی، خو جنرال نواب د طالبانو د ایدیا ردوي. سربیره پر دې د خوست د امنیت قوماندان مل پاسوال عبدالحکیم اسحقزی د طالبانو هغه ایدیا چې واکنن سهار د دوی کسانو د خوست ښار ختیځ دور ته د شمال په سیمه کې د سرحدي ځواکونو د ګزمې موټر په ماین الوزولې او پکې سوره شپږ تنه سرتېري وژلې دي په کلکه رد کړه. د ول په تېرو څلرویشت ساعتونو کې په خوست کې د ناامنیو کومه پیښه نه ده رامنځته شوې او د طالبانو ایدیا بې بنسټه ده.
شپک بجی او ویش دقیقې دي. د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اوري. د افغانانو لپاره د قانون د حاکمیت او غوره امنیت په نامه د پولیسو د فعالیتونو درې ورځنی نندارتون په کابل کې پرانستل شو. د کورنیو چارو وزارت او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام مؤسسې خلکو ته د پولیسو په هکله د معلومات ورکولو لپاره نندارتون جوړ کړ چې پکې تر یوه حده د پولیسو فعالیتونه او لاسته راوړنې څرګندېږي. ماریا صدیقي او نور حال.
د پولیسو له فعالیتونو سره د خلکو په ځانګړي ډول د ماشومانو د آشنایۍ لپاره په کابل کې د انځورونو یو داسې نندارتون پرانیستل شوی چې پکې د پولیسو فعالیتونه انځور شوي دي. په دې نندارتون کې چې د درې ورځو لپاره به پرانیستی وي، د پولیسو د فعالیتونو څه باندې نوي انځورونه نندارې ته ایښودل شوي چې پکې د آشیانې د ماشومانو هغه رسامۍ هم لیدل کېږي چې له خلکو سره د پولیسو چلند پکې انځور شوی. د کورنیو چارو وزارت سرپرست جنرال منیر منګل د سه شنبې په ورځ په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د آشیانې د موسسې مسؤل هم برسره ملګری وو، د کابل په سیرینا هوټل کې د خانندرتون پرانیست. جنرال منګل د پولیسو د روزنې او پیاوړتیا لپاره د ودې د پروګرامونو په اړه د معلوماتو د ورکولو تر څنګ وویل چې د دغه نندارتون د پرانیستلو یو اساسي هدف داری چې خلک د پولیسو له کړو وړو سره په ښه توګه آشنا شي او د دوی ترمنځ واټن له منځه ولاړ شي. خاغلی منګل د خپلو خبرو په دوام کې دا هم وویل چې د پولیسو لیکو ته د ښځو جلبول د کورنیو چارو وزارت د کار په لومړۍ توبونو کې ځای لري. نوموړي زیاته کړه چې اوس مهال اته سوه ښځینه افسران او ساتنمنې د پولیسو په لیکه کې دنده لري چې په پام کې ده دغه شمېره تر 2013 کاله 15,000 تنو ته ورسیږي. خو دغه نندارتون د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام او یو شمېر مرسته کوونکو هیوادونو په همکارۍ جوړ شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال رابرټ ویټګنس د دغه نندارتون د پرانیستنې پر مهال وویل چې د دغو انځورونو په نندارې سره به خلکو او مرسته کوونکو هیوادونو ته دا ثابته شي چې مرسته شوې پیسې په کومه لاره لګول کیږي. په همدې حال کې د آشیانې موسسې مسؤل انجینیر محمد یونس د دې نندارتون د جوړولو یو بل هدف ته اشاره وکړه او ویل:
ماشومان په ټولنه کې زیاتر د پولیسو سره مخامخ دي او خاص توګه هغه ماشومان چې د سړک په سر باندې کار کوي. نو موږ وغوښتل چې دغه نمایشکاله طریقه کوم ستونزې چې او توقعات چې ماشومان له پولیسو نه لري هغه په تصویري شکل باندې د داخلي د وزارت مقاماتو او نورو دولتي ادارو او دونرانو ته ورسوو، تر څو په راتلونکو پالیسۍ او ستراتیژیګانو کې دوی دې ته توجه وکړي او کوم خلاوې چې وجود لري هغه د بینه یې سو، تر څو زموږ پولیس په ټولنه کې د خبر خورد خواندان شي او ماشومان نور هم په دوی باندې زیات اعتماد.
ډیرو قدرمنو دوستانو له دې رپورټ سره د ازادي راډیو د دې سب مزګرنې خبری مجله په همدې ځای پای ته رسېږي. خو لمن سره تم شي او ورستي خبری مجله ووري کوربه مصطفی صدیقی ده. ستړي مشي.
تشکر. مانده نباشین شما صالحه جان. سلام و خوش آمدید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 مشنوین. من مصطفی صدیقی در این 30 دقیقه یک جا با تیم خبری ما با تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان با شماییم. سفیر جدید بریتانیا میگوید حکومت این کشور از حذف نام های اشخاص از فهرست سیاه سازمان ملل متحد حمایت میکند که با پروسه صلح در افغانستان میپیوندند. از نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از وضعیت زندانیان افغان هم میشنوید و گزارش های دیگر هم داریم. برمیگردم با فهرست کاملتر گزارش های این مجموعه خبری. اما حالا تازه ترین خبرها را از زرغونه منگل بشنوید.
سومین نشست سران کنفرانس همکاری و اعتماد سازی در کشورهای آسیایی امروز در شهر استانبول ترکیه آغاز یافت. رئیس جمهور کرزی در این کنفرانس خواهان ادامه کمک های کشورهای دوست به افغانستان شد. پلیس مبارزه بر ضد مواد مخدر وزارت داخله افغانستان از دستگیری صدها کیلوگرم مواد مخدر در قندهار خبر داده است. و صدر اعظم روسیه ولادیمیر پوتین میگوید روی قطعنامه جدید شورای امنیت ملل متحد که تحریمات جدید را بر ایران وضع خواهد کرد به توافق دست یافتند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز در کنفرانس کشورهای آسیایی در شهر استانبول ترکیه سخنرانی کرد. اجلاس سیکا یا کنفرانس 20 عضوی همکاری و ایجاد اعتماد میان کشورهای آسیایی با شرکت رهبران چند کشور آسیایی امروز آغاز شد و رئیس جمهور کرزی اولین سخنران این اجلاس بود. آقای کرزی از کشورهای عضوی این کنفرانس خواهان ادامه همکاری ها در بخش های مختلف با افغانستان شد. رئیس جمهور افغانستان دیروز وارد ترکیه شد و دیشب با صدر اعظم ترکیه طیب اردوغان روی امنیت افغانستان و منطقه بحث هایی داشت. نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا ایساف می گویند در نتیجه یک انفجار در جنوب افغانستان 3 سرباز آنان کشته شده اند. در یک اعلامیه‌ای که از سوی نیروهای ایساف به نشر رسیده محل دقیق این حادثه و هویت این سربازان مشخص نشده است. طالبان هم تا اکنون در مورد این حادثه تبصره نکرده اند. ریاست امنیت ملی افغانستان از گرفتاری یک گروه مخالفین موصله به اتهام قصد انجام حمله انتحاری در کابل خبر داده است. در یک اعلامیه‌ای که از سوی دفتر مطبوعاتی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان منتشر شده آمده است که این افراد شامل این گروه می‌خواستند در زندان پل چرخی یک حمله انتحاری را به منظور فرار زندانیان از این محبس انجام دهند. وزارت داخله افغانستان می گوید پلیس مبارزه بر ضد مواد مخدر در جریان یک عملیات در ولسوالی دامان ولایت قندهار 150 کیلوگرم تریاک را کشف و ضبط نموده است. در اعلامیه وزارت داخله افغانستان به نقل از جنرال داوود داوود معاون مبارزه با مواد مخدر این وزارت گفته شده که در این عملیات نزدیک به 50 کیلوگرم هروئین نیز به دست آمده و یک نفر در ارتباط با این قضیه بازداشت شده است. در یک انکشاف دیگر، وزارت امور داخله می گوید که در نتیجه عملیات نیروهای پلیس در ولسوالی بلخ ولایت بلخ بیش از 40 کیلوگرم تریاک کشف و ضبط گردیده است. مسئولین ریاست معرف ولایت سرپل از مسموم شدن 14 شاگرد در یکی از مکاتب این ولایت خبر می دهند. گفته شده است که دختران مسموم شده به شفاخانه انتقال یافتند و حال در مورد این حادثه تحقیقات جریان دارد. پیش از این هم شماری از دختران مکاتب در کابل و برخی از ولایات دیگر کشور مسموم شده بودند، اما تا حال دلیل این حوادث معلوم نیست. کار قیرریزی نو سرک فرعی در هرات به کمک مالی تیم بازسازی ولایتی ایتالیا آغاز شده است. شاروال هرات محمد سلیم ترکی در مورد چنین گفت:
نو جادر ما تحت اسفالت گرفتیم که جاده اول امروز ما عملا جاده گلستان است و به تقریب 8 جاده دیگر تا چند روز آینده انشالله اسفالت میشه.
تیم بازسازی ولایتی ایتالیا در حال چندین سرک در مناطق مختلف ایراد و اعداس نموده است که مردم این ولایت از خرابی سرک ها در این ولایت با مشکلات زیاد روبرواند. صدر اعظم روسیه ولادیمیر پوتین میگوید روی قطعنامه جدید شورای امنیت ملل متحد که تحریمات جدید را بر ایران وضع خواهد کرد به توافق دست یافتند. پوتین همچنان گفت در اجلاس استانبول با رئیس جمهور ایران ملاقات میکند. پوتین که در یک کنفرانس خبری در استانبول صبح امروز صحبت میکرد گفت تحریمات جدید بر ایران نباید نامناسب و بیش از حد باشد.
Мы не придерживаемся той точки зрения, что
فکر نمی کنیم تحریمات تازه شورای امنیت باید بیش از حد باشد و ایران، رهبری آن کشور و مردم ایران را از توسعه انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای باز دارد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران هم امروز در یک کنفرانس خبری جداگانه در استانبول گفت توافقنامه‌ای که اخیراً توسط ترکیه و برزیل پیشنهاد شد فرصت بود که تکرار نخواهد شد. احمدی نژاد همچنان گفت اگر شورای امنیت ملل متحد تحریمات تازه‌ای را بر کشورش وضع کند تهران حاضر به گفتگو در مورد برنامه اتمیش نخواهد شد. در اساس یک خبر دیگر، ترکیه امروز خواهان حمایت همسایگان شرق میانه و آسیایی شد تا فشارها بالای اسرائیل را به سبب قتل نوتبه ترکی افزایش دهند که اخیراً در جریان رساندن کمک به غزه کشته شدند. چندین رهبر کشورهای آسیایی به شمول رئیس جمهور افغانستان در اجلاس استانبول شرکت دارند. اجلاس استانبول با CICA یا کنفرانس مشارکت و ایجاد اعتماد میانه کشورهای آسیایی ما سمامی باشد. این جلسه که اهمیت آن در گذشته چندان مورد توجه قرار نگرفته بود بعد از حادثه 31 ماه می اهمیت جدید کسب کرد. در این تاریخ یک کشتی کمک رسانی ترکی که راهی غزه بود در آبهای بین المللی مورد حمله کماندوهای اسرائیلی قرار گرفت. از سوی دیگر یک حمله بمی که امروز پلیس را در استانبول هدف قرار داد باعث جراحت 15 نفر شد که اکثر آنان کارمندان پلیس می باشند. این حمله انفجاری در حال صورت می گیرد که استانبول میزبان اجلاس امنیتی کشورهای آسیایی است. و خبر آخر که 4 عسکر روسی متهم به دزدی کارت‌های بانک از جیب مسافرین شدند که همراه با رئیس جمهور سابق پولند در اثر سقوط طیاره در ماه اپریل کشته شدند. به گفته تارنبالان حداقل یک تن از این سربازان روسی با کارت دزدی شده مبلغ $2,000 را از بانک کشیده است. مقامات وزارت دفاع روسیه گفتند اگر گناه این سربازان ثابت گردد وزارت دفاع روسیه معذرت خواهد خواست و این پولهای دزدی را دوباره مسترد خواهد کرد. این بود خبرهای افغانستان و جهان. حال توجه کنین به خبرهای اقتصادی و سپورتی.
مسئولان در افغانستان بانک میگویند که رشد اقتصادی امسال بیشتر از 11% تخمین زده شده است. عبدالقدیر فطرت رئیس در افغانستان بانک اخیراً در یک نشست خبری گفته در صورت که رشد اقتصادی سال روان بیشتر از 11% باشد، عاید ناخالص ملی به $17 میلیارد افزایش خواهد یافت. با گفته مسئولان افغانستان بانک رقم $17 میلیارد عاید ناخالص ملی نسبت به 7 سال گذشته 3 برابر افزایش را نشان می‌دهد. مسئولان ورزشی ولایت هرات از راه اندازی مسابقات والیبال و فوتبال به منظور گزینش ورزشکاران برتر برای تیم منتخب این ولایت خبر می‌دهند. عبدالقیوم جامی عامر ورزشی ولایت هرات به رادیو آزادی گفت هدف از تدبیر این مسابقات در ضمن تطبیق پلان سالانه این آمریت انتخاب بهترین ورزشکاران به تیم منتخب هرات است. با گفته عامر ورزشی ولایت هرات در این مسابقات 6 تیم والیبال و 8 تیم فوتبال به مسافه هم خواهند رفت. مسابقات کرکت که میان 23 ولایت در کابل راه اندازی گردیده بود اکنون به آخرین دور خود رسیده است. عزیز الله فضلی عمر کرکت برد کابل برای رادیو آزادی گفت در این رقابت ها تیم کرکت کابل توانسته که به آخرین دور بازی برسد. با گفته عمر کرکت برد کابل امروز میان تیم های لغمان و پکتیا مسابقه جریان دارد. عمر کرکت برد کابل میگوید این رقابت ها به منظور انتخاب بهترین ورزشکاران با تیم الف کرکت افغانستان است.
باز هم خوش آمدید. حالا ساعت 6:40 دقیقه به وقت افغانستان است. در ادامه این مجموعه خبری از نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از وضعیت زندانیان افغان میشنوید.
ما از ادارات مختلف میخواهیم تا رفتار انسانی و غیر تبعیض‌آمیز با افراد در داخل زندان ها داشته باشند.
وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در غزنی است تا پروژه های احیا و بازسازی برخی از بناهای تاریخی این شهر را سر و سامان بدهد. مصاحبه داریم با وزیر اطلاعات و فرهنگ که تا لحظات دیگر میشنوید.
مشکل ما فراوان داریم. اولا ما بودجه کافی نداریم.
و همچنان گزارش های دیگر هم براتون داریم. با رادیو آزادی باشید. همونطور که پیشتر هم شنیدین، سفیر جدید بریتانیا در کابل گفت که حکومت بریتانیا از حذف نامهای آن عده از اشخاص از لیست سیاه سازمان ملل متحد حمایت میکند که با پروسه صلح در افغانستان میپیوندند. ویلیام پتی همچنان از ادامه کمک‌های کشورش با افغانستان خبر داده است. بریتانیا از کشورهای بزرگ کمک کننده به بخش بازسازی و امنیت در افغانستان به حساب می‌آید. بیشتر از ستار فروغ بشنوید.
سفیر جدید بریتانیا در کابل چند سال پیش رو را برای آینده دراز مدت افغانستان با اهمیت خوانده میگوید بریتانیا من حیث یک متحد قوی افغانستان در کنار این کشور باقی خواهد ماند. بریتانیا یکی از کشورهای عمده کمک کننده به افغانستان بوده و همکنون حدود 10,000 سرباز بریتانوی به هدف تامین امنیت در افغانستان در چارچوب نیروهای ناتو حضور دارند. ویلیام پیتی سفیر جدید بریتانیا در کابل میگوید در پالیسی حکومت جدید التأسیس آن کشور در برابر افغانستان کدام تفاوت موجود نیست و بریتانیا در آینده هم به همکاری هایش به افغانستان همچنان متعهد خواهد بود. وی که بعد از ظهر روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در کابل صحبت میکرد گفت میدانیم که مشکلات موجود افغانستان صرف با استفاده از راه نظامی حل شده نمیتواند، بلکه بر راه حل سیاسی نیز نیاز است. با گفته وی تلاش های دیپلماتیک و امنیتی باید در عین زمان صورت بگیرد. آقای پیتی علاوه کرد که تقویت نیروهای افغان و حضور قوای بین المللی در افغانستان به هدف دفاع از افغان ها مهم است. در این نشست خبری از خبرنگاران خواسته شد تا از نشر صدای سفیر در گزارش خودداری بکنند. سفیر بریتانیا در کابل از نتایج جرگه ملی مشورتی صلح حمایت آن کشور را ابراز کرد. وی همچنان در پاسخ به یک سوال رادیو آزادی گفت دور کردن تمامی نامهای مخالفین از لیست سیاه ملل متحد باعث ایجاد مشکل می شود، اما حکومت بریتانیا از حذف نامهای آنیده از افراد حمایت می نماید که با پروسه صلح در افغانستان یک جا می شوند. آقای پیتی در جواب به یک سوال دیگر گفت هر کسی که از سوی رئیس جمهور کرزی با پست های وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان انتخاب شوند با آنان همکاری می کنند. سفیر بریتانیا در کابل برکناری محمد حنیف اتمر و امرالله صالح را از وظایفشان من حیث وزیر داخله و رئیس عمومی امنیت ملی یک مسئله داخلی افغانستان خواند. قبلا گزارش های به نشر رسیده بود که این دو مقام پیشین امنیتی افغان با جامعه جهانی به خصوص بریتانیا و ایالات متحده ارتباط نزدیک داشتند و احتمال دارد استعفای آنان به روابط دولت افغانستان و جامعه جهانی آسیب برساند. بریتانیا در کنار داشتن هزاران سرباز در افغانستان که بیشترشان در ولایت هلمند مستقرند، در بخش ارتقای ظرفیت ارگانهای عدلی و قضایی افغانستان، آموزش نیروهای امنیتی این کشور و به سایر عرصه ها نیز کمک میکند.
گزارش بود از ستار فروغ، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. در آن شنیدین که سفیر جدید بریتانیا در کابل گفته که حکومت کشورش از حذف نام آن عده از اشخاص از لیست سیاه سازمان ملل متحد حمایت میکند که با پروسه صلح در افغانستان میپیوندند. حذف نام مخالفان مسلح از لیست سیاه سازمان ملل متحد و رهایی برخی از زندانیان آنان به رسم حسن نیت از زندانهای داخلی و خارجی در داخل افغانستان از برجسته‌ترین موارد جرگه مشورتی صلح در کابل بود. رئیس جمهور کرزی حالا فرمان داد تا قضیه های زندانیان شورشیان مظنون بررسی شود و در این مورد هیئت هم موظف شده است. حالا گزارش داریم که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وضعیت زندانها را در این کشور نگران کننده می خواند. تازه ترین بررسی این کمیسیون نشان می دهد که زندانیان در افغانستان به حقوق اساسیشان از جمله به خدمات صحی و محل بود و باش مناسب دسترسی ندارند. رئیس اجرایی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی رفتار نادرست مسئولان برخی از زندانها با محبوسین را از مشکلات عمده دیگر در این زمینه خواند و خواهان توجه جدی دولت در زمینه حل آن شد. بیشتر در این مورد از سید فتح محمد بها می‌شنویم.
هرچند تازه ترین بررسی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از زندانهای این کشور نشان می دهد که در چند سال اخیر شکنجه و بدرفتاری علیه زندانیان تا حد کاهش یافته است، اما از موجودیت چندین مشکل دیگر در این زندانها اظهار نگرانی گردیده است. عدم دسترسی زندانیان به محل مناسب بودوباش، نبود خدمات صحی و حفظ و صحت در زندانها از جدیدترین مشکلات هستند که در این بررسی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از آنها یادآوری گردیده است. محمد موسی محمود رئیس اجرایی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در صحبت با رادیو آزادی از دولت افغانستان و جامعه جهانی خواست تا در زمینه حل مشکلات موجود در زندان‌های این کشور توجه جدی نمایند.
ما از ادارات مختلف می‌خواهیم تا اول عمو بودجه که خواسته شده از طرف اداره معابس و توقیفخانه برشان در دسترسشان قرار بگیرند، رفتار انسانی و غیر تبعیض‌آمیز با افراد در داخل زندان‌ها داشته باشند و وسایل و آسایش زندانیان را آنچه که در قانون بین‌المللی آمده و همچنان قانون محابس پیش بینی کردن حداقل شرایط برای زندانیان در اختیار از اینا قرار بگیره.
این نخستین بار نیست که از وضعیت زندانها و رفتار نادرست با زندانیان در افغانستان اظهار نگرانی صورت میگیرد. در گذشته نیز از موجودیت برخی مشکلات در زندانهای این کشور انتقادهای به سطح ملی و بین‌المللی صورت گرفته است. در این حال جنرال امیر محمد جمشید رئیس عمومی محابس و توقیفخانه‌های وزارت عدلیه افغانستان موجودیت برخی مشکلات را در زندانهای کشور تایید کرده و میگوید که این مشکلات به حد نیست که به این پیمانه از آن نگرانی صورت میگیرد. با گفته آقای جمشید تلاش‌ها به هدف معیاری ساختن زندان‌ها در کشور ادامه دارد، اما کمبود امکانات مالی لازم باعث کندی این روند می‌گردد.
گزارش بود از سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. از همراهیتان تا این لحظه تشکر. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین با آدرس های اینترنتی ما azadiradio.com و azadiradio.org. تا لحظات دیگر تحولات امنیتی در افغانستان را دنبال میکنیم، با ما باشید.
مجله خبری رادیو آزادی.
روز دوشنبه از مرگبارترین روزها برای نیروهای خارجی در افغانستان بود. چیزی که طراحان پلانهای نظامی را بیشتر نگران ساخت این بود که شورشیان توانستند در نتیجه حملات جداگانه در این روز 10 عسکر خارجی و 9 نفر از قراردادی های امنیتی خصوصی را بکشند و این امر نشان می دهد که علی رغم اعزام عساکر تازه نفس به افغانستان، شورشیان هنوز هم توانایی حملات وسیع و هماهنگ را دارند. مرکز خبر رادیو آزادی در این باره موضوع دارد که گزارش دارد که فشرده آن را از سلطان محمد سرور می شنویم.
10 عسکری خارجی و 9 کارمند قراردادی در نتیجه حملات جداگانه روز دوشنبه گذشته در سرتاسر افغانستان کشته شدند. وقوع چنین حملات نشان می‌دهد که شورشان طالب به جای اینکه تنها در یک منطقه تمرکز داشته باشند، می‌توانند حملات جداگانه و هماهنگ را سازماندهی نموده انجام دهند. این حملات مخالفت شورشیان با نتایج جرگه اخیر مشورتی صلح کابل را نیز تبارز می‌دهد. این جرگه از رهبران طالبان خواستار شد تا پیشنهاد صلح را پذیرفته از جنگ دست بکشند، اما طالبان این پیشنهادات را رد کرده دولت رئیس جمهور کرزی را بار دیگر دست نشانده خارجی خواندند و گفتند تا زمان وجود قوای خارجی در کشور به مذاکرات رو نخواهند آورد. طی 9 سال گذشته در افغانستان روزهای دیگری هم بوده که نیروهای خارجی در آن تلفات بیشتری از تلفات روز دوشنبه گذشته داشتند، اما این تلفات در گذشته ها عموما ناشی از سقوط طیاره ها بود. خسارات روز دوشنبه گذشته به خاطر حائز اهمیت است که این تلفات در نتیجه عملیات هماهنگ شورشیان در مناطق جنوبی، مرکزی و شرقی افغانستان به نیروهای خارجی وارد شد. 7 عسکر از جمله 10 عسکر خارجی که روز دوشنبه کشته شدند آمریکایی بودند. همچنین یک افسر فرانسوی و 2 سرباز استرالیایی در این روز در افغانستان کشته شدند. صدر اعظم استرالیا کیوین راد درباره این تلفات گفت: این یک واقعیت هشدار دهنده می باشد که ما با یک دشمن سرسخت و خطرناک روبرو هستیم. قراردادیان امنیتی خصوصی نیز شکار حملات روز دوشنبه شدند. یک تن از قراردادیان امنیتی آمریکایی که پلیس افغانستان را آموزش می‌داد و یک محافظ نیپالی در نتیجه حمله انتحاری بر یکی از مراکز پلیس در قندهار کشته شدند. همچنین وزارت داخلی افغانستان اعلام داشت که 5 افغانی که برای یک شرکت امنیتی خصوصی کار می‌کردند در نتیجه انفجار کنار سرک در غزنی کشته شدند و 2 پلیس دیگر در نتیجه یک برخورد دیگری با شورشیان در این ولایت کشته شدند. در حالی که آمادگی‌ها برای عملیات تحکیم امنیت در قندهار جریان دارد، نظامیان آمریکایی از وقوع تلفات بیشتر هشدار می‌دهند. اما جنرال استنلی مکریستال، قماندان نیروهای ناتو در افغانستان، در این اواخر به رادیو آزادی گفت که عملیات ضد شورش که یک بخش از کمپاین قندهار می باشد فعلا آغاز شده است.
In fact, a number of things have begun because people are looking for conventional military operations. They don't sometimes see what is.
در واقعیت شماری از چیزها آغاز شده است. چون مردم منتظر عملیات نظامی متعارف هستند، چیزی را که واقع می شود برخی اوقات نمی بینند. ما همکاری های خود را با پلیس شهر قندهار افزایش دادیم. ما کمربند امنیتی را توسعه داده و سپس فعالیت‌های اردوی ملی افغانستان و نیروهای ائتلافی را در ولسوالی‌های ما حول شهر افزایش می‌دهیم. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، 6 ماه قبل هدایت داد تا برای جلوگیری پیشرفت شورشیان 30,000 عسکر تازه نفس به افغانستان اعزام شود. در حالی که آخرین دستجات این عساکر در حال نشر و استقرار در مناطق مد نظر هستند، حکومت آمریکا توجه خود را از عراق به افغانستان معطوف داشته است. برخی از کارشناسان نظامی به این باورند که افزایش تلفات یک امر طبیعی است، چون با افزایش تعداد عساکر عموماً برخوردها و جنگ نیز شدت می‌یابد.
گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در مورد تحولات امنیتی افغانستان شنیدید. حالا ساعت 6:52 دقیقه به وقت افغانستان است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 می‌شنوید. تا لحظات دیگر از تحولات تازه در شرق میانه خواهید شنید. اما حالا چنانچه در جریان هستین، بر اساس تصویب اجلاس سال 2007 میلادی وزیران فرهنگ کشورهای اسلامی، غزنی پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2013 معرفی خواهد شد. حالا وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در غزنی است تا پروژه های احیا و بازسازی برخی از بناهای تاریخی این شهر را سر و سامان بدهد. لحظات قبل با سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، مصاحبه تلفنی داشتم و در اول پرسیدم که در مورد سفرش بیشتر معلومات بدهد.
افتتاح 10 پروژه ترمیم یادگارهای تاریخی شهر مبارک غزنی بود که خوشبختانه افتتاح شد.
جناب رهین، گفتم میشه که بسیاری از بناهای تاریخی دوره اسلامی در شهر غزنی در حال فرو ریختن است. مناره های دوره سلطنت غزنویان مثلا از ارزشمندترین این بناهاست که به شدت گفتم میشه در معرض خطر نابودی قرار داره. به حیث مثال بالا حصار سلطان محمود گفتم میشه که به ویرانه مبدل شده. شما رفتین از اینجا دیدن کردین، اینها را چگونه احیا میکنین؟
بله، خب هر کدام مربوط به طرح خاص میشه. متاسفانه شهر غزنی در 1000 سال گذشته درد و مصیبت بسیار کشیده و به دنبال کشتارها، آتش سوزیها، قتل عامها، بسیاری از بناها و یادگارهای فوق العاده مهم تاریخی و هنری از بین رفته و آنچه باقی مانده هم بر اثر مرور زمان، توجهی که به این آثار نشده، متاسفانه در وضع بدی قرار دارد. ما در سبب این هستیم که بتانیم تا ممکنه بناها را از انهدام نجات بدیم.
مشکلات فراراهتان چی است جناب رهین؟
مشکل ما فراوان داریم. اولا ما بودجه کافی نداریم حکومت فقط 10 میلیون دلار اختصاص داده به طرح‌های مربوط به غزنی که از این جمله حدود 2 میلیون دلار به وزارت فرهنگ می‌رسد، در حالی که تنها عمارت مرکز ثقافت اسلامی که باید تا سال 2013 آماده شود بر اساس تخمین افراد فنی مصرفش بالغ بر 10 میلیون دلار میشه، یعنی حدود 10 میلیون دلار، شاید هم چیزی که بیشتر. و از این نظر ما به کمک های زیادی نیاز داریم. به این طب نه تنها مراجع خارجی، بلکه من توقع دارم از سرمایه‌داران ملی افغانستان هم که در احیای این بناها و پروژه های احیای غزنی سهم بگیرن و تا حال غزنفر بانک حاضر شده که در این باره سهم بگیره و ما امیدوار هستم که بقیه بخش خصوصی و همچنین تاجران ملی ما هر یک متناسب با امکانات خود در یکی از پروژه های احیای غزنی سهم بگیرن.
بسیار تشکر از شما، زنده و سلامت باشین. سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان.
از ماست که بر ماست.
این برنامه را بر روزهای جمعه از رادیو آزادی بشنوید. حالا از تحولات در شرق میانه میشنویم. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در سفرش به مصر روی ضرورت پایان یافتن محاصره غزه تاکید کرده است. بایدن در ملاقاتش با حسنی مبارک رئیس جمهور مصر از تلاش‌های این کشور برای برقراری صلح در شرق میانه قدردانی کرده. بایدن در مورد برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای ایران هم ابراز نگرانی کرده است. بیشتر در این مورد در گزارش از عبدالرؤوف هروی خبرنگار رادیو آزادی در قاهره میشنویم.
تحولات روند صلح میان فلسطینیان و اسرائیل، عراق، افغانستان، سودان و برنامه اتمی ایران از مهمترین مسائلی بود که دو جانب مصری و آمریکایی به بررسی گرفتند. روزنامه اهرام چاپ مصر می نویسد که حسنی مبارک در این دیدار بر ضرورت پایان دادن به محاصره غزه تاکید کرده است. گرچه آقای بایدن در این سفر صحبت خاصی با خبرنگاران نداشته، ولی پس از پایان یافتن ملاقاتش با حسنی مبارک در شرم الشیخ، قصر سفید اعلامیه را صادر نموده که در مطبوعات عربی زبان انعکاس یافته است. در این اظهارات آقای بایدن از نقش مصر برای پیشبرد روند صلح در شرق میانه قدردانی به عمل آورد است و اوضاع منطقه شرق میانه را به غیر قابل تحمل توصیف کرده و بر ضرورت پیشبرد مذاکرات صلح غیر مستقیم بین فلسطینیان و اسرائیل تاکید کرده است. بنابر نوشته این اعلامیه، ایالات متحده و مصر با دیگر کشورهای جهان تلاش می‌کنند تا به مشکلات مردم غزه پایان بدهند. دیدار آقای بایدن در حال می آید که تلاش های از طرف کشورهای عربی و اروپایی به هدف پایان دادن به محاصره غزه جریان دارد. در این راستا قرار است آقای عمر موسا، سرمنشی اتحادیه عرب، در اوائل هفته آینده از نوار غزه دیدار کند. هدف از این دیدار که به مدت یک روز ادامه خواهد یافت، دیدار از روند اعمار مجدد در غزه و پیشبرد آشتی و مصالحه میان فلسطینیان، یعنی سازمان فتح و حماس می باشد. همزمان آقای محمود عباس امروز عازم ایالات متحده آمریکا می شود تا فردا با رئیس جمهور باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، در قصر سفید پیرامون چگونگی دست یافتن به توافقنامه صلح با اسرائیل مذاکرات را انجام دهد. روزنامه شرق اوسط عربی زبان می نویسد که رئیس جمهور اوباما به برقراری صلح در منطقه شرق میانه و تامین امنیت آن اهتمام خاص دارد. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
با این گزارش می رسیم به پایان پخش خبرها، گزارشها، تحلیل و تفسیرها در مورد افغانستان، منطقه و جهان. و برنامه های امروزی ما در اینجا تمام شد. یک یادآوری میکنم که هر هفته ما براتون برنامه های هفتگی جالب هم داریم. مثلا شنبه ها میتونید برنامه زیر آسمان کبود را در ساعت 3 تا 5 به وقت کابل بشنوین. روزهای یک شنبه برنامه ساعت را در ساعت 2:30 تا 3:30 به وقت کابل براتون داریم و همچنان در روزهای پنج شنبه میتونین برنامه در امواج آزادی را در ساعت 3 تا 5 به وقت کابل بشنوین. حالا از جانب من مصطفی صدیقی وقت خوش براتون میخوایم و همچنان حالا میتونین که روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا را بشنوین. خدا حافظ و ناصرتان.